زه صفی ولستان اگزایم و دا ازادی راژیو کراغلاست وایم. پا اول که دا افغانستان و نړۍ څو مهم خبرونه. د پکتیکا د ولایتي روغتون یو چارواکي ویلي د پاکستان په بریدونو کې لږ تر لږه لس ملکیان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. دغه چارواکي چې د موجوده حساسیت په خاطر یې د نوم د نه خپرولو غوښتنه کړې، فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دوه ماشومان هم په وژل شوو کې شامل دي. د راپورونو له مخې د جمعې په ماښام د پاکستان پوځ د ډرون الوتکو په واسطه په ارګون کې بمباري کړې ده چې ملکیانو ته مرګ ژوبل اړولې. طالبانو هم د دغو بریدونو په غبرګون د ډیورنډ کرښې اخوا اوښتي او د پاکستاني ځواکونو پوستې هدف ګرځولي. د افغانستان کرکټ بورډ له پاکستان سره را روانې شل اوریزې لوبې لغوه کړې. بورډ په خپله پاڼه لیکلي په پکتیکا کې د پاکستان د بریدونو په غبرګون یې دا پرېکړه کړې. د پکتیکا په ارګون کې د جمعې ماښام په بریدونو کې د دریو ولایتي کرکټرانو په شمول لس کسان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. د کرکټ بورډ بیان زیاتوي وژل شوي لوبغاړي هارون صبغت الله او کبیر اغا نومېدل چې د پکتیکا په مرکز کرنه کې تر لوبې وروسته بیرته ارګون ته ستانه شوي وو، خو هلته د دمې پر مهال پرې د پاکستاني پوځ لخوا هوایي برید شوی وو. د افغانستان د کرکټ ګڼو ملي لوبغاړو له هغې ډلې راشد خان او ګلبدین نایب د پکتیکا د دریو ولایتي لوبغاړو په وژنه خواشیني ښوولې او د پاکستان د پوځ بمباري یې غندلې ده. تمه وه چې پاکستان د نومبر له 19 تر 19 د افغانستان، پاکستان او سریلانکا د درې اړخیز تورنمنټ کوربه وي، خو اوس داسې ښکاري چې دا لوبې ممکن نه دي. د شمشاد راډیو او ټلویزیون خبرونې تر نامعلومې نیټې ځنډول شوې. د راپورونو له مخې د طالبانو د استخباراتو چارواکو د جمعې په ورځ ناوخته په کابل کې د دغه خصوصي ټلویزیون او راډیو دفتر ته ورغلي او خبرونې وربندې کړې. لا معلومه نه ده چې طالبانو ولې د شمشاد د خبرونو مخه نیولې ده. د شمشاد ټلویزیون د نشراتو مخکینی مشر نسیم پښتون په یو بیان کې د طالبانو دا اقدام د ده په خبره له پاکستان سره د وروستیو نښتو د خبري پوښښ په بڼې تړلی ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي لا اوکراین ته د توماهاک توغندیو سپارل له وخت مخکې دي او هیله یې وښوده چې تر دې کار مخکې د روسیې سره سوله ټینګه کړي. ترامپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره ناسته درلوده او د خبریالانو پوښتنې هم ځوابولې. ترامپ د امریکا د پوځي چمتووالي په اړه اندېښنې ومنلې او ویې ویل دوامداره ملاتړ کولی شي د امریکا خپله دفاع تر فشار لاندې راولي. اوکراین په وروستیو اونۍ کې له واشنګټن د توماهاک توغندیو غوښتنه کړې او استدلال یې دا دی چې دا کار کولی شي روسیا اړ باسي خپل درې نیم کلن برید پای ته ورسوي. ډونالډ ترامپ چې مخکې اعلان کړی و له خپل روسي ساری ولادیمیر پوتین سره به د هنګري په پلازمېنه بوداپست کې ګوري، بیا هم وویل دا غونډه به احتمالا مخامخ او د اوکراین له مستقیم حضور پرته ترسره شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شرغ لاس د بیولوژي مضمون و دویم لوست. لکه څنګه چې په تیل وست کې موږ حجره و پیژندل، د پدې و پیدلو چې حجره د چا لخوا څه ډول کشف سوله، او همدارنګه مایکروسکوپ مو ویلي او مو چې حجره په څو ډوله ده او جوړښت ترکیب کې کوم شیان شامل و. او موږ په پای کې تمرین درلودی د کورني کار درې سوالونه و، او زه هیله مندم چې هغه درې سوالونه به تاسې جوابونه یې لیکلي اوسئ، جوابونه مو یې لاسته راوړي او زده کړي به مو. اوس راځوز موږ په نن ورځې موضوع کې موږ نسجونه پیژن. نسجونه مو ستاسې د کتاب دویم څپرکی دی. د یولسمې صفحې څخه تر اتلسمې صفحې پورې به زموږ او ستاسې درس دوام وکړي. راځو نسجونه مخکې له دې چې نسجو ته ولاړ شو، موږ په تېر لوست کې حجره وپېژندل. موږ وویل چې ټول حیاتي فعالیتونه لکه تکثر، مثال تولد و جوړښت و د ژوندي موجوداتو، دا ټوله پر څه شي باندې و؟ په حجرې باندې تړاو درلود، یعنې دا ټول فعالیتونه حجرې سرته رسوله. اوس نو حجره چې ده د دغه رویه موږ پېژندلی سو چې یعنې د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ډېر مهم ده. که چیرې حجره وجود نه معلومدار خبره، د ژوندي موجودات به هم وجود نه درلودلی، ځکه چې خپل ژوندي موجودات د حجرې څخه جوړ شوي دي. اوس نو موږ وایو چې د دغو فعالیتونو د سرته رسول، دغه کم حیاتي فعالیتونه چې سرته رسیږي د حجرې په واسطه، دا هر یو جلا جلا دنج سر ترسی مختلف مختلف حجرات دی مجاو تاسی ویل چه حجره مختلف دولون لری مختلف شکلون درلودل اوس نو دا مختلف حجره د دلو پا دول سر چه کم حجره سر یو رکموسی اغوی سر دل جوڑوی چه دا دلی را ولریجی دا جواندی موجود موجوداتو غری جوڑی برخی جوڑی نو د دغه په ادامه مو ژازو نس جوای نس چې دی هغه مو حجره مو چې مو ژل حجره چې ده په دوه ډوله و چې یو یونیسلولر و یو ملټیسلولر و مو ژوی دغه نس جنو په کم یو کې راځي په ملټیسلولر کې یونیسلولر خو چې دی یو حجره ده د یو حجره څخه ژوندۍ موجودات جوړ شوی دی ملټیسلولر مو ژویل چې د څو حجرو څخه چې سوی یو ژوندۍ موجود جوړ شوی نو ناس چې موږ څنګه تعریفو موږ وایي کله چې یو ډول حجرې چې شي اوسې د ساختمان جوړښت د وظیفې له مخې سره ورته اوسي دوی راولاړ سي سره یو ځای سي یو مجموعه جوړه کړي یو ډله جوړه کړي او یو خاصه دنده سرته ورسي دې ته موږ څه وایو ناس چې وایي یو ګروپ دی په هغه ګروپ کې یو ډول حجرې دغه ګروپ د څه په نامه سره یادیږي د نس په نامه سره یادیږي چې د دې ټوله به چې کیږي سره یو ځای کیږي او نورې برخې جوړي نو موږ وایو چې خپل نس چې دی په دوه ډوله دی یعنې په نباتاتو او حیواناتو کې نسجونه څه کوي فرق کوي یو نباتي نسجونه دي او بل څه دي حیواني نسجونه دي چې دوی د فعالیت جسامه د داخلي محتویاتو جوړښت له مخې څه لري ټوله یو د بل څخه توپیر لري زه لومړی به نباتي نسجونه وپېژنم لکه موږ چې وویل چې د ټول ژوندي موجودات اساسي واحد حجره ده نو دغه رقم نسجونه هم څه شي دي په نباتاتو کې ډېر مهم دي یعنی د دوی هره وظیفه یې څه شي ده مشخصه سوې ده تر څو د دوی خپل اساسي هغه مهمه دنده سرته ورسي د نسجونه چې دي په څو برخو باندې ویشل شوي دي چې هغه برخې یوې بشروي نسجونه دي دوهمی اساسی نسجونه دی او دریمی ویعایوی یا هم اتقالی نسجونه دی لمری براسو و بشروی نسجونه تا مجوایو چه دغا نسجونه چی دی ده نباتی حجرات ده نباتی جون نباتاتو ساتون که برخنه محافظوی برخه ده او دا په کومو برخو کې وجود لري د پاپانو کې پس د پانو په ساقو کې خپل د نبات په ساقه کې په باندنی په خارجي برخه کې موقعیت لري لکه څنګه چې موږ ویل د نبات محافظه کوي یعنی ساتنه کوي نو ځکه دوی چې دي د دوغو برخو په بهرنی برخه کې چې لري قرار لري ورپسې راځو چې شته اساسي نسجونه اساسی نسجونه چې دی خپل په ځان کې په درې ډوله ویشل شوي او په دغو درو ډولونو کې اساسی نسجونه څه کېږي تشریح کېږي دغه درې ډولونه چې دي لومړی یې پارنشی ماده کولنشی ماده او دریم یې هم سکلنشی ماده موږ وایو چې د هر یوې خپل ځان ته څه کو تشریح کوو لومړی راځو پارنشی ماده پارنشی ماده وایو چې موږ وایو د انساجو په داخلي برخو کې قرار لري او خپل د دې دیوال چې دی د حجروي دیوال چې دی هغه ساده دی او نازک سلولوز دیوال لري او موږ وایو دا په کومو برخو کې په هغه د انساجو په فعالو برخو کې پیدا کیږي پسې راځو کولنشی ماده کولنشی ماده چې دی نسبت و پارنشی ماته دیوال چې دی نسبت دبل دی سلولوز دیوال یې نسبت و پارنشی ماته دبل نه او بل موږ وایو دا چې دی د انساجو د نباتي انساجو په ځوانو برخو کې هغه برخې چې نوې وده کوي او د نبات هغه ځواکمنې برخې په هغو کې څه شي لري قرار لري چې څه شي دغه کم سلولیز دیوال یې موږ وویل چې نسبتا و پارنشی ماته دبل دی نو موږ وایو دا خپله د څه وړتیا لري د تاوېدو وړتیا لري د کږېدو وړتیا لري ورپسې راځو دریم دانه چې دی سکلنشی ماته دی دا نسبت و کولنشی ماته هم چې دی حجروي دیوال یې سخت دی کلک دی او بل موږ وایو چې د وخت په تیرېدو د دې دیوال نور هم دغه کیږي ډبل کیږي چې کله خپل نهایي حد ته ورسېدي هغه بیا څه سو تخریبیږي وروسته حجره چې کیږي له منځه ځي دا لکه مثال موږ وایو د لوبیا د نخودو د دې دغه شاوخوا کم دیوال چې دی د خپل کم نسجونه پکښې موقعیت لري د سکلنشی ماده ورپسې راځو د اساسي نسجونو وروسته ویعایوی یا هم انتقالی نسجونه وی. ویعایوی یا انتقالی نسجونه چی دی دا هم پا سو دوله ویشل سوی دی پا دو دوله ویشل سوی دی چی یه وی زایلم دی چی اغا دن دی چی شده او با او مادنی مواد را اخ دی دا چی سخه دریشه سخه. دریشه سخه چه کم او با او مادنی مواد جسب کری دی اغا دا ساکه پا واسطه اخلی دا پانی و دا ساکه دا نبات و طول برخو تا مثال پانو تا و گلان تا طول تا چی که دا غا او با او مادنی مواد لیش دی. او فلویم به کم اساس دن دا سر ترسی دوام دا ولی فلویم دی. دوام دا فلویم به کم دن دا سر ترسی اغا بیا کم شیره چی پا پانه کی پا خسه و شیره چی را منسته سه وی دا گلوکوز چی را منسته سه وی دی اغا را اخلی دا نبات و طول و عزا و برخوته چی که یه لیش دوی. دا چی سوالا نباتی انساج سو. ورپسی رازو و حیوانی نسجونو تا. دا غره کم حیوانی نسجونه هم چی سوی دی پا چلورو دولو ویشل سوی دی. چی یه بی بشوی نسجونه دی، ازلاتی نسجونه دی، ارتباطی نسجونه دی او عصبی نسجونه دی. موش وایو چی حیوانی نسجونه هم لکه سرنگه چی موش اوهیل نسجونه چی دی مختلف دلی را ولاریجی کم حجرات چی سر ورط ووسی وزیفه یو دول سر تا ورسی وی سر یوزای کیجی او نسجونی. او سنا رازو اول بشوی نسجونه تا. بشوی نسجونه چی موش وایو دا دا حیواناتو دا داخلی برخه کچی لری قرار لری او موش پا بحرانی برخه که قرار لری او دا چی دی اساسی دن دی چی شده دا فازله موادو خارجول دی دا غرکم دا دوغو عزاو دا بدن دا غرو چی شده ساتنه دا دا کومو برخو پا بحرانی برخه که قرار لری موش وایو مثال زموش دا وینی رگونه دی هضمی کانال دی بولی کانال دی د دې چې د داخلي او خارجي برخه پوښلې ده چې د دې څخه بیا چې شي کوي هغه فاضله توکي اضافي توکي چې کوي د خولو په ډول یا په نور اطراحي ډولو سره چې کوي دوی خارجي. ورپسې راځو عضلاتي نسجونو ته. موږ وایو په دې کې چې دوی مختلف ډولونه راځي ځینې استوایي ځینې دوکمانند شکلونه لري چې د دغه دروی موږ وایو چې عضلاتي نسجونه خپله په څو ډوله ویشل سوي دي په درې ډوله ویشل سوي دي. یو یې شوی عضلاتي نسجونه دي چې په هغه کې موږ وایو مثال معده ده کولمې دي دوی راځي او بل خط لرونکي عضلاتي نسجونه دي په هغه کې چې دوی موږ وایو د انسان عضلاتي سیستم په کښې کې راځي سیزو ساختمانی د حجو کې او دغه برخه پک شوې بل به رازو د زړه عضلات لکه څنګه چې پیژو زړه خپل شدی جلا ساختمانی یو ډیر مختلف ساختمان دی او ډیر فعالیت سرته رسی نو د دې نسجونه هم نسبت و نور نسجونه ته چی کوي فرق کوي تقریبا خط لرونکي او د زړه عضلات نسجونه چې دی یو څه سره ورته دی خو د دندو د شکل مخی لشت تفاوت هم لري. ورپسې رازو ارتباطي یا هم نښلوونکي نسجونه چې د کنیکټیو ټیشو په نامه سره هم یادیږي موږ د نامه څخه دوی معلومیږي. د نامه څخه معلومیږي چې د دوی اساسي دنده څه شي ده ارتباط ورکول دي نښلول دي. نو موږ وایو د هغه نسجونه دي چې نورو نسجونو په منځ کې څه کوي اړیکه ټینګوي. مثال د خبرې لکه هډوکې او وینه چې کوي خپل په منځ کې سره نښلي د دوی تر منځ چې شي کوي ارتباط رامنځته کوي. اول پسې راځو عصبي نسجونه. عصبي نسجونه چې هم دی خپل ځان ته چی لري یو مهم جلا ساختمان لري حجرات یې چې دي فرق لري نسبت و نورو ته او دغه کم حجرات چې په عصبي نسجونو کې سره یوځای سوي دي هغه د چی په نامه سره یادیږي د نیورون په نامه سره یادیږي چې اساسي دنده یې څه ده د فکر کولو توان دي. ښه ورپسې راځو حیواني نسجونه هم چې سوله خلاص و نباتي نسجونه مو هم وپېژندل حیواني نسجونه مو هم وپېژندل. اوس نو راځو ځینو نورو اساسي برخو ته چې لومړی غړي وایي. موږ مخکې وویل چې کله یو ډول حجرات سره یوځای سي یو اساسي دنده سرته یو ډول دنده سرته ورسي د وظیفې له مخې سره ورته ووسي چې سره یوځای سي څه جوړوي نسج جوړوي. کله چې بیا څو نسجونه چې یو ډول ووسي سره ورته ووسي سره یوځای سي څه جوړوي غړي جوړوي. مثال د خبرې که چیره موږ زړه په نظر کې ونیسو، په زړه کې چې دی ارتباطي نښلوونکي نسجونه هم سته، او دغه رقم اساسي عضلاتي نسجونه هم سته، بشروي نسجونه هم وجود لري. دوی چې کله سره یو ځای سوله شی جوړ کړي، یو غړي زړه یې جوړ کړي. دغه رقم که چیرې موږ سږي په نظر کې ونیسو، په سږو کې هم بشروي نسجونه هم سته، نښلوونکي نسجونه هم سته، او عضلاتي نسجونه هم وجود لري. چې دوی کله سره یو ځای کېږي او پاتې دینی وي، عصبي نسجونه هم زموږ د بدن په ټولو انساجو کې چې لري وجود لري. د دې عصبي نسجونو رشتې په ټولو د بدن په غړو کې وجود لري. چې کله موږ وایي دغه ټول انساج سره یو ځای سي، بیا یې د بدن بل غړي جوړ کړي چې هغه څه دی سږي. دغه رقم ټول غړي موږ وایو مختلف انساج سره یو ځای کېږي او د بدن غړي جوړي. وروسته په سیر ازو سیستم یا جهاز. اوس بیا وایو کله چې څو غړي چې سره ورته یو ډول وظیفه سرته ورسي، کله چې سره یو ځای سي، هغه بیا څه جوړي؟ سیستم جوړي. لکه مثال د هاضمې سیستم په نظر کې ونیسو. د هاضمې په سیستم کې خوله یو غړي دی راځي، مری یو غړي دی راځي پکښې کې، اینه، پانکراس، میده، کوچنی کولمې، غټي کولمې، لوی کولمې، دوی ټول چې کله سره یو ځای سي څه شی جوړ کړي؟ یو سیستم یې جوړ کړي. او عموما د انسانانو یا حیواناتو په بدن داخل کې چې دوی نه دانی سیستمونه وجود لري، چې هاضمه اطراحي سیستم دی، هاضمي سیستم دی، عصبي سیستم دی، سکلیټي سیستم دی، او داسې نور دی. ورپسې راځو اخرنی موضوع ته، ژوندی موجود. موږ اوس نو وایو چې کله دغه ټول نه سیستمونه سره رایوځای سي، دغه نه سیستمونه چې کله سره یوځای سوه چې شي جوړی؟ یو ژوندی موجود جوړی. انشاءالله چې په موضوع باندې به د ټولو سره خلاصي اوسي او کوم مشکل به ونه اوسي. اوس راځو موږ د دې درس اخرنی برخې ته، چې د پښتنو برخه ده. د پښتنو په برخه کې څلور پښتنې لرو، چې لومړۍ پښتنه، یو حجروي ژوندي موجودات له څو حجروي سره څه توپیر لري؟ دوهم سوال، اساسي نسجونه په څو ډوله دي؟ دریم سوال، زایلم او فلویم څه دنده سرته رسوي؟ انشاءالله چې سوالونه به مو نوټ کړي وي او جوابونه هم لاسته راوړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ اوسئ. ښه راغلاست اتم ټولګي و دویم لوست. لکه څنګه چې مو په تیل وست کې طبقه بندي وپیژندل، او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه وپیژندل چې په هغه شپږ عالمونو کې پروتستا، فنجي او همدارنګه بکتریاوې وي، حیوانات او نباتات په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د هغه تیل وست ځینې موضوعات ته نور هم تفصیلي ډول سره رڼا پراچو. تاسو لکه څرنګه چې موږ وویل، دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي، ځینې یې ګټور او ځینې یې هم زیانمن دي. راځو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات رازده کوي، او درس به مو د نهمې صفې څخه تر دیارلسمې صفې پورې دوام وکړي. موږ په تیر لوست کې د وایرس یادونه ونه کړل، که څه هم موږ ډېری وایو چې دوی تکثر کوي. موږ په تیر وختونو کې په تیر صنف کې موږ ویلي وه چې بېله حیواناتو او نباتاتو نور ډېر کوچني موجودات ژوندي وجود لري چې د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادي، چې د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم و، چې د پروتستا، فنجي او بکتریا په ډلې کې راتله. مګر عالمان د وایرس پر ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرس چې دی د حجرې داخل چې کله اوسي ژوندی، مګر د حجرې خارج غیر ژوندی، یعنی فعالیت سرته نه رسي. وایرس چې دی د لاتیني کلمې ونم څخه اخیستل سوی دی، چې د زهرو په معنا سره دی. وایرس موږ وایو چې کله چې د حجرې داخل هم ووسي، د تغذیه، نمو، وده سرته نه رسي. یعنی د حجره داخل کچیره ویل سوی هم دی چې فعالیت کوي ژوندۍ ده، مګر د حجره خارج غیر فعاله ده، ژوندۍ نه ده. خو د حجره داخل هم ډیر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندۍ موجود یې سرته ورسي، وایرس یې سرته نرسي. نو ځکه وایرس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نه شمېري. ورپسې راځو د وایرس بڼې جوړښت. وایرس چې دی د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروټین په واسطه پوښل سوی دی، چې کله چې مثال د ژوندیو حجرو باندې دی حمله کوي، د دغه پروټیني برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه وایرس خپل په داخل کې چې کوم ډي این ای یا آر این ای لري تر هغه ژوندۍ حجرې پورې ورسي. موږ وویل چې کپسټ په نامه دغه پوښ چې لري د هغه داخل ډي این ای یا به ډي این ای یا هم چې اوسي آر این ای اوسي. وایرسونه چې دي هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي، لکه مثال انفلونزا ده، ایډز، ایچ آی وی ناروغي ده او داسې ډېر نور ډولونه. موږ وایو چې وایرسونه چې دي مختلف شکلونه لري، ځینې یې کوروي دي، ځینې یې میلیې ته ورته دي. مثال په ډول سره موږ او تاسې وایو چې د تنباکو وایرس چې دي هغه میلیې ته ورته شکل لري. دغه رقم د چونګشي د لاروا وایرس چې دی هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته څه لري شکل لري. ورپسې راځو موږ وایو چې وایرس په چاپیریال کې څه رول لري. وایرسونه چې دي لکه څرنګه چې موږ وویل هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي او د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي. په انسانانو کې موږ وایي کومې ناروغۍ چې رامنځته کوي، د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو لکه انفلونزا ده، د چیچک ناروغي ده، د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده، د ماشومانو د ګوزن ناروغي، کلچرک، ایډز، دا ټول چې دي د وایرس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي. په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو چې د خپله د وایرس له امله رامنځته کېږي، د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي خپله حمله کوي او بکتریاوې هم تخریبوي. کله چې بکتریال باندې حمله کوي، د دوی د کوم برخه شاوخوا پوش شدي، لکه څرنګه چې موږ ول د پروټین څخه جوړ دی، د بکتریا و داخل پر اخزو باندې نشلی او د اخزو سره چې کله ونشلی، د هغو له لارې و بکتریا داخل ته خپل ډي این ای یا آر این ای داخلي، چې د هغه څخه وایرس په د بکتریا دننه رامنځته کېږي، جوړیږي. دغه وایرسونه چې کله د بکتریا داخل رامنځته سي، د بکتریا داخلي محتویات خپله په مصرف رسوي او بکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي. کله چې تکثر وکړي، بکتریا چیوي او ورڅخه کوم وایرسونه چې نور رامنځته سوي دي تر نورو برخو پورې ځان رسوي. ورپسې راځو وایرس مو پیژندی، اوس نو راځو موږ وایو چې بکتریا څه ده. بکتریا چې د خپله لکه څرنګه چې موږ لږ بحث پر کړی و، بکتریا هم یو حجروي ژوندي موجودات دي چې په زیاتره ساحو کې ژوند کوي، لکه مثال خاوره ده، موږ ویلي اوبه وه، د انسان په بدن کې چې موږ وویل د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري چې د تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسوي، یعنې د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. لکه څنګه چې موږ وویل بکتریا چې د هغه پروکاریوت ده، یعنې ټاکلی هسته نه لري. ځینې بکتریاوې چې دي هغه یوازې دنده سرته رسوي، په یوازې سره مخته ځي، او ځینې چې دي هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسوي. راځو د بکتریاوو شکلونو ته. بکتریا چې دي هغه مختلفې بڼې لري چې معمولا یې موږ په درو برخو باندې ویشو، چې ځینې یې چې دي میلې ته ورته جوړښت لري چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي، ځینې یې ګرد شکل لري چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي، او ځینې یې هم فنر ډوله دي چې هغه بیا د سپیریلا په نامه سره یادیږي، او ورسره ځینې نور هم دي چې د ویبرا کولرا په نامه ناروغي رامنځته کېدل د هغه له امله رامنځته کېږي، هغه بیا کامې ته ورته جوړښت لري. رازو اوس نو ځان پوه کوو چې بکتریاوې څه ډول تکثر کوي، څه ډول ډیرښت کوي. بکتریاوې چې دي، ځینې یې غیر زوجي، ډیری یې غیر زوجي، او ځینې یې هم زوجي تکثر مخته وړي. موږ وایو چې دوی چې دي په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې چې کوي خپل ژوند مخته وړي، او کم غیر زوجي تکثر چې دی په هغه کې باینری فیشن چې دی هغه یا دوګونه ویش چې دی، چې مثال د خپل د امیتوسس چې په ووم سم کې موږ ویلی و مستقیم ویش کې راتلی، د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي، د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي. او کم زوجي تکثر چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغو برخو کې چې کوي دی په زوجي تکثر سره مختز، او دوی عموما په شلو دقو کې وده کوي چې وروسته چې کله وده وکړي د هغه څخه نوی تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو، لکه څنګه چې موږ ویلي و، ځینې بکتریاوې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې. کومې زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي، لکه موږ ښه مثالونه یې ورکولی شو: نری رنځ، ټیټانوس، تور ټوخی، د ستوني خوږ، موریکا، کولرا. دا ټول چې دي د بکتریاو په جمله کې راځي چې د بکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کېږي. ورپسې راځو ګټورو بکتریاو ته. څومره چې زیانمنې بکتریاوې دي، هغو د هغه ډېر بکتریاوې ګټورې هم وجود لري چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کېدای سي. ځینې ډېرې بکتریاوې چې دي هغه کوم مړه جسدونه چې دي هغه، لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي وه چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دوی خپل دنده سرته رسي، چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي، او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي هغه بېرته خاورې او هوا ته خارجوي. او دا چې دي موږ وایو په ډېرو دواوو کې ورڅخه استفاده کېږي، په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کېږي، او د شمزي لرونکو حیواناتو په کلمو کې هم دوی څه لري وجود لري. همدارنګه په ډیرو نباتاتو کې هم دوی په ریشو کې وجود لري چې د نباتات لپاره ډیر ضروري دي. راځو ورپسې زموږ اخیرنۍ برخې ته. انشاءالله چې په موضوع کې به تاسو کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسو وایرس وپیژندې، د وایرس په اړه مو ډیر موضوعات زده کړل، تر څنګ یې موږ وویل چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډیر خطرناک کېدلی سي، نو موږ ته د دې دپاره موږ وقایه باید وکړو چې د هغو څخه ځان وساتو تر څو وایرسونه پر حجراتو باندې قوي نسي. کله چې دوی حجراتو د داخلیږي، لکه بکتریاو ته چې مثال موږ وویل، د بکتریاو د پوښ د لارې، د غشا د لارې و د دوی داخل ځي، او خپل ډي ان اي یا ان اچ کله داخل کې د هغه څخه نور وایرسونه چې کیږي جوړیږي. په حجراتو کې هم دغه رقم، کله چې حجرې ته داخل سي، موږ د حجروي غشا ویلې وه چې د پروټین، شهم او قندول څخه جوړ شوی، نو دغه غشا چې موږ دغه وه نیمه قابل نفوذ وه. نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده، دوی چې کله دغه پروټین د دوی شاوخوا پروټین پوښلی دي، کله چې دوی دا ویني وایي دا زموږ خپل د کورنۍ څخه دي، نو ځکه چې کوي د داخلېدو اجازه ورکوي. کله چې د دې ډي ان اي او ار ان اي د حجرې داخل لاړ شي، حالت خپل په تکثر باندې شروع کوي، او د حجرې داخلي برخې محتویات په مصرف رسي، چې بالاخره د حجرې د تخریب، کله چې یوه حجره مړه کې، د هغه څخه ځي نور ټولو حجراتو ته ځان رسي. دغه رقم رول مو یو چې په چاپیریال کې ډېر منفي اغیزې هم اچولای سي. ورپسې مو بکتریاو پیژندل، چې بکتریا هم د ډېرو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې په مختلفو بڼو سره هم وجود لري. او د زیانمنو بکتریاو څخه موږ او تاسې دا کوم ټول شان چې دي، دا د غذا او د لارې، د ناپاکې هوا د لارې، چې د دې دپاره باید موږ ټوله کوشش وکړو چې د دغو ناروغیو څخه ځان وساتو، ښه غذا، ښه تغذیه ولرو، او همدارنګه کله چې د باندې وزو، د ډیرو مختلفو شیانو پر هر شي د لاس تیرولو څخه ځان تیر کړو، ځکه کېدای سي دغه میکروبونه د لاس د لارې زموږ وخلې او داخل ته د وجود لاړ سي. او همدارنګه د بکتریا ډیرښت مهم و پیژندئ. مختلفې بکتریاوې چې زیانمنې او ګټورې پکښې کې وه، ګټورې بکتریاوې چې دي مختلفې ګټې رسوي، د هغو په ادامه ځینې چې دي مثال د هوا نایتروجن په چی باندې بدلوي، په نایټریټ باندې بدلوي، چې نباتات ورڅخه د غذایي توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي. ساس ټول څخه زه هیله کوم چې دغه کوم درسونه چې ویل کیږي هغه په کتابچو کې نوټ کړئ او په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې ستاسې راتلونکي درسونه د دې مربوط دي. که چیرې ستاسې په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاص شي، تاسې کولی شئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړئ او سر مو په خلاص شي چې موږ په کومو موضوعاتو کې خبرې کوو. کوم نومات چې تاسې ته اخیستل کیږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي هغه به بیا تاسې ته په تفصیلي ډول سره ونه ویل سي، نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوټ کړئ. راځو و اخیرنۍ برخې ته. اخیرنۍ برخه ډېره مهمه ده. دغه برخه کې که چیرې